ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه اعظمی او د ټیکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملتیا کوي. د خبرونې د سر موضوع د قبایلی زده کوونکو هغه وختونه دي چې غواړي په قبایلو کې دي تعلیم ته سیلګرای ته او نورو سہولتونو لپاره دی هلته کې زمینه برابر شي. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطلبونه را سره هم شته. که در پای را سره ملتیا وکړي د هر څه نه به خبر شي. خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمی.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی کی د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له حکومت د پرمختیاي کارونو د ګړندې کولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیې له پرون راهیسې په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه پای ته رسولې دي. او د امریکا حکومت په اوکراین کې پر میشتو امریکایانو ټینګار کړی چې څومره ژر امکان ولري باید هغه هیواد پرېږدي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له حکومت د پرمختیاي کارونو د ګړندې کولو غوښتنه کړې ده. د قبایل سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګري او نورو برخو کې په چټکۍ سره د ترقیاتي کارونو غوښتنې وکړې. د خبري غونډې وروسته د یاد سازمان یو مشر نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
په ټول فاټا کې داسې اسپیتال نشته چې ځکه یو د ګوردی وی یا د اپنډکس اپریشن وکم. د دې نه علاوه چې کوم نظام یو یو کور صرف یو سروې کوي کنه او زما کور ته بشو دي نو په 400000 زما روغ کور نه جوړيږي. د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ ډي سي ګان دا په نور ضلعو کې یا فیسونه دي او د نور ضلعو نه زمونږ ځله کنټرول کوي.
بلخوا په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو پرلماني غړي اقبال اپریدی وایي چې دوی هڅې روانې کړي چې د قبایلی سیمو د ولس د محرومیانو ازاله وکړي. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مای پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړې وه. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیې څلور میاشتې وروسته له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه ختم کړی دی. د ځوان ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د فبروري پر 13 مشال راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ناروغانو پر مخ عامه کتنځایونه بیا پرانیستي دي. دا له هغه وروسته ده چې د فبروري پر 9 نیټه په کوټه کې د ډاکټرانو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرو اترو کې حکومت د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې ومنلې او ډاډ یې ورکړ چې په دې لړ کې به ډیر ژر اعلامیه خبره کړي. له خبرو اترو وروسته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه وویل چې د ډاکټرانو پر غوښتنه به د کوټه 5 روغتونونو ته طبي سامان والا ترکوي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبا کې به 4590 ډاکټران هم په کار ګماري. په افغانستان کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې د رامنځته شوو اختطافونو یو شمېر عاملان نیولي دي. نوموړي زیاته کړې چې تېره میاشت د سړي تښتونې د 19 پیښو مخه ونیوله او دا ډول یې یرغمل شوي کسان راخوش کړل او برمتګر یې ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سر ښار کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د تښتونې پیښې زیاتې شوي دي. بلخوا په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بیدرکۍ موضوع پر نړیوال کچ غبرګونونه لپاره ولیدي. ادعا کوي چې طالبان به دا ښځې تښتولې وي خو طالبان دا ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې نوې مشورتي لارښوونې له لارې په اوکراین کې پر میشتو امریکایانو ټینګار کړی چې څومره ژر امکان ولري باید هغه هیواد پرېږدي. دا لارښوونه هغو مخکنیو خبرداریو ته تقویت ورکوي چې پر امریکایانو یې پر داسې اقدام د غور کولو ټینګار کړی وو. پرون خپرې شوي دې توصیې کې ویل شوي چې امریکایان د روسي ځواکونو لخوا د پوځي اقدام زیاتېدونکي تهدید او د کووید-19 سبب په خاطر اوکراین ته سفر نه کوي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ د اووم پړاو سیالیو لړ کې نن ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون په لاهور کې د دیشل اوریز سیالیو 14 لوبه د ملتان سلطانز او پېښور زلمی لوبډل ترمنځ وسوه چې ملتان سلطانز د 240 منډو په توپیر وګټله. ملتان سلطانز لومړی بیټنګ وکړ او په ټکل شوو 14 اورونو کې د اوو لوبغاړو پور کولو 180 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د پېښور زلمی لوبډلې ټول لوبغاړي د 124 منډو له جوړولو وروسته په شلم اوور کې آوټ شول. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پای لوبه یا فاینل به د فبروري پر 28 نیټه وي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
تاسو مشال لړۍ ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمی وړاندې کړل. که تر پای مر سره ملتیا وکړه دا ځینې مهم راپورونه به هم اوري. د قبایلی زده کوونکو سازمان وایي چې قبایلی ضلعو کې د حکومت پرمختیایي کارونه وکړي.
زمونږ دوه درې غټ مطالبات دا دي چې زمونږ په علاقو کې ټوریزم دی پروموټ کړی شي، چې کوم دا غلط مخ دنیا ته ښودل شوی دی، ترهګر مخ ښودل شوی دی.
د فروری 11مه په نړۍ کې د نجونو او ښځو د ساینس شعبې ته د ورتګ په اړه نړیواله ورځ ده، خو زمونږ پښتني ښځې وایي
ایون تاسو په دې یقین کوئ چې زموږ فورنزک چې کوم ډپارټمنټ دي چې ډي این اے سیمپلنګ کوي سم کوي، هغه د پاره تاسو هغه چې مین ډیټا ای سیکوینس هغه موږ چاینا یونیورسيټیز ته ولېږو او هغه موږ یو ایس ته ولېږو. چې
او د صحرا بلبله زرسانګ وای ناروغه ده، مرستو ته اړتیا لري. قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسه آل قبائل سٹوڈنٹس آرگنائزیشن په نوم د قبائلی سیمو د زده کوونکو تنظیم تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا په زمشور ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګرۍ او نورو برخو کې د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د یادو سیمو د زم کولو پر مهال په دغو سیمو کې هر کال د سلسل عربو روپو د پرمختیایي کارونو ژمنه شوې وه او د خیبر پختونخوا حکومت په یادو سیمو کې د ځینو پرمختیایي کارونو پلان جوړ کړی دی، خو دغه زده کوونکي وایي چې د دوی په سیمو کې له ژمنو سره سم پرمختیایي کارونه نه دي شوي. بلخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې دوی هڅې روانې کړي چې د قبایلي سیمو د ولس د محرومیانو ازاله وکړي. تفصیل له پیښوره غلام غوسرک.
د خبری کانفرنس وروسته د قبایلی زده کوونکو د تنظیم مشر محمد اکبر مشال ریډیو ته وایي
زمونږ دوه درې غټ مطالبات دا دي چې زمونږ په علاقو کې ټوریزم دی پروموټ کړی شي، چې کوم دا غلط مخ دنیا ته ښودل شوی دی، ترهګر مخ ښودل شوی دی، چې دغه ختم کړی شي. زمونږ علاقې کې امن راغلی دی چې په کار دا اوس وته د لرې لرې نه د سیلګرۍ دپاره خلک راځي. بل دا دی چې سکالرشپس ورکړی شي، انټرنشپس. زمونږ ډېر بېروزګاره ځوانان دي، موږ وایو چې هغو ته دې په خپل فیلډ کې هغو ته انټرنشپس پرووایډ کړلی شي، روزګار دپاره دې ته ګرانټس ورکړلی شي. بلې چې ډېر زیات صلاحیت د زمون قبایلی ځوانانو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کې د 15م آئینی ترمیم پترس کې د یادو سیمو د زم کولو پر مهال په دغه سیمو کې هر کال د سلسل عرب روپو د پرمختیایي کارونو کولو ژمنه شوې وه، او د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي حکومت په یادو سیمو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې د ځینو پرمختیایي کارونو پلان هم جوړ کړی دی. خو دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې د ژمنو سره سم ترقیاتي کارونه نه دي ترسره شوي. په پیښور پریس کلب کې په دغه اړه د قبایلي ضلعو څو نورو ځوانانو مشال ریډیو ته وویل
نصیر می نوم دی، د آل قبایل سټوډنټ یونین بلډ سیکرټري یم. په ټوله فاټا کې داسې هسپتال نشته چې زه پکې یو د ګوردی وي یا د اپنډکس اپریشن وکم. د دې نه علاوه چې کوم زموږ سروې چې یو یو کور له صرف یو سروې کوي کنه، او زما کور ته به شوی دی نو په 4 لک زما روغ کور نه جوړیږي. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ ډي سي ګان دا په نورو ضلعو کې یا آفیسونه دي او د نورو ضلعو نه زموږ ضلع کنټرول کوي، نو زما وزیر اعلان وزیر اعظم نو دا مطالبه ده چې زمونږ آفیس ته خپل ځل راوړي.
زمانو محمد عرفان افریدی، آل قبایل سټوډنټ ارګنایزیشن خیبر پختونخوا ایگزیکټیو ممبر یم. زر تر زیاده سټوډنټ خبره د سټوډنټ د پاره چې کم دي، هیڅ سم کارونه نه دي شوي. کا یونیورسيټي جوړه شوې ده، فاټا یونیورسيټي اغم په کوهارد کې ده، په فاټا کې نشته دي. داسې چې کم دي مختلف د کال لارې لري زینو ناراضي، په خبر کې سبق حاصله نو هغه به هاستل نسی، نو غریبانان غریبانان په کار دي چې سټوډنټانو ته د یونیورسيټي جوړې شي په خیبر په چکم څومره ټرایبل ایریا دی، هغه اوس په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي.
خو په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د قبایلی زلو دولس محرومیان ډیرې د پخوا نه دي او په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومتونه هڅه کوي چې د قبایلی ولس د محرومو آزاده وکړي.
چې په کومو کې ترقیاتي سکیمونه نه وشوي، کومې نظر انداز علاقې وي، په هغې کې واټر سپلای سکیم روان دي، په هغې کې روډونه روان دي. صوبایي او د وفاقي حکومت چې کوم د ترقیاتي سکیمونه دي، هغه پکې چالو دي. هلته عدل یا لاړه، هلته چې کوم دی ریسکو لاړه، هلته ورمن ټو، دا ټولې چې کوم د صوبایي حکومت محکمې دي هغې کارونه شروع کړي دي. ریهابیلیټیشن په علاقه کې لګیا دي، روان دي. موږ داغه د پاره اوس بیا فنډ دو چې کوم زموږ هوم ډیمیجز کورونه دي، انشاء الله ولزیز چې په دې کې به د قبایلو له موږ سروې شروع کوو او د دې سکومونه بانکي.
تر دې وړاندې د قبایلي ځوانانو ځینو نورو تنظیمونو ویلي وو چې کاوی ته د صحت، تعلیم او روزګار په برخه کې بنیادی سهولتونه نه ورکول کیږي، نو بیا د څه لپاره قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي. او په دغه اړه په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د انضمام په ضد یوه جرګه هم ترسره شوې وه، خو بیا وروستو د دوی د دغه اندېښنو لرې کولو لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې وه. او هغه دا هم ویلي وو چې په دغه جرګه کې به د پارلمان پخواني غړو او د قبایلي ضلعو ځوانانو او مدني فعالانو ته هم استازیتوب ورکوي او په شریکه به د قبایلي ضلعو دولس د ستونزو حل کولو هڅه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
حال ریډیو ته وګی ورزو بلوچستان ته د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو اتحادی له حکومت سره تر مذاکرات وروسته له پرون راهیسی په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوی توګه ختم کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د فروری په نهمه نیټه په کوټه کې د ډاکټرانو حکومتي پلاوی ترمنځ په شوو خبرو اترو کې حکومت د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې ومنلې. په دې صوبه کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسی ډاکټران پر هړتال ول چې د مظاهرو پر مهال یې دوه واره له پولیسو سره نښتې هم شوی وي. تر دې وړاندې د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات بریالي شوي نه ول. په دې اړه د عبدالحی کاکر راپور ته وښی.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل پرون مشال ریډیو تول چې هړتال یې په جزوي توګه ځکه ختم کړی چې حکومت یې زیاتره غوښتنې منلې دي. د ده په وینا دوی په سیول هسپتال کوټه کې لګېدلې خپل کیم کې د ناروغانو معاینه پیل کړې ده.
پیډي د کیم تر مخ ولګوله، نن مریضان رااله او دا پیډي به انشاءالله تر ماخصنه پورې لګیاي چې مریضان راتلل. موږ ټول دي چې موږ تر ماخصنه پورې ګورو، مسله نه ده، لیکن چې نوټیفیکیشن موږ ته په لاس کې راسي په بلیک اینډ وایټ کې، نو موږ به بیا فل فلج انشاءالله خپل پیډیان او خپل پاسپټالو کې کار شروع. دا نورلای ولا هرنای و زیارت او جو کې ټوکن موږ لګیاو نسر آباد او جعفر آباد او خوزدار او کلات او چې په دې کې موږ احتجاج لګیاو. راغې احتجاج موږ ټول چې ته ټوکن شروع کړي، فلال ته پیډیان شروع کاستي او دلته موږ خپل ټوکن دلې شروع کړي په سیول هسپتال کې.
ډاکټرانو خپل نږدې څلور میاشتنی هړتال له هغه یوه ورځ وروسته په جزوي توګه ختم کړی چې د فروری پر نهمه نیټه د بلوچستان د روغتیا وزیر احسان شاه په مشرۍ کې له پارلماني کمیټې سره مذاکرات وکړل. له خبرو اترو وروسته په کوټه کې ګډي خبري غونډې ته د وینا پر مهال سید احسان شاه وویل د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې منلې دي. هغه زیاته کړه چې د کوټې 15 هسپتالونو ته به طبي سامانو آله ترکوي، په دې کې ایم آر آی، انجیوګرافي او سیټی سکین مشینان هم شامل دي. احسان شاه وویل چې په صوبه کې به 4500 ډاکټران برتی کوي او د دې ترڅنګ به د راتلونکي کال په پرمختیا پروژه کې د بولان میډیکل کالج او سیول هسپتال ډاکټران لپاره د استوګن ځایونو جوړولو منصوبه شامل وي.
کلاس 4 کې ملازمین کا جو هیلث ریسک الاونس ہے وہ بھی 100%.
موږ د کلاس 4 کارکونکو په الاونس کې د 100% زیاتوالي پر خبره سره سلاسوي یو او دا به کمیټې ته لیږو چې له حکومتي طریقه کار سره سم یې پر مخ یوسي. د دې ترڅنګ په بولان میډیکل کالج کې به د ډاکټرانو لپاره استوګنځایونه جوړوو.
بی ایم سی میں بھی وہاں پہ ٹاور قائم کیے جائیں گے ڈاکٹروں کی رہائش کے.
ڈاکٹر حافظ مندوخیل مشال ریڈیو تول چیز مذاکرات پر محال دوی پخپلو تنخواگانو کی دا زیادتوالی لغشتنی لاس واخستی. اگر زیادت کرائی چیز کوٹی اسپتالونو تبا تیبی سامانو علا ترکول کیشی چوربانی با دا کونت پوینا شاوخوا چلور عرب روپی لگشت رازی. نوزکا ڈاکٹران په تنخواګانو کې د زیاتوالي لغښتنې پر شاسول. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2021 کال اکتوبر په میاشت کې د خپل غښتنو پاکي هړتال پیل کړی وو او د او پی ډیز په ګډون له هر ډول روغتیايي خدمتونو ورکولو څخه انکار کړی وو. وروسته روغتیايي عمله هم له دوی سره په احتجاج کې ملګری سوه. ډاکټرانو او روغتیايي عملې د وزیر اعلی د کور مخې ته کیمپ لګولې او له پولیسو سره دوه واره نښتې وسوې چې په دې مهال یو شمېر ډاکټران گرفتار هم شول. په تیرو څلورو میاشتو کې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په وار وار مذاکرات شوي خو په کې څه خاص پرمختګ نه کېدلی، خو بالاخره د فروری پر لسمه نیټه دا مذاکرات کامیاب سو. البته ډاکټر حافظ مندوخیل وایي که اوس هم حکومت د غوښتنو د منلو نوټیفیکیشن جاری نه کړی نو دوی به هړتال ته دوام ورکړي. د زیاته کړی چې د بلوچستان د روغتیا وزیر سید احسان شاه پرون په هسپتال کې د دوی هړتالي کیمپ ته ورغلی وو او ډاډ یې ورکړ چې په یو یا دوه ورځو کې به د غوښتنو د منلو نوټیفیکیشن جاری سي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو تجارتی راپور تر لیگم راړم. د پاکستان وفاقي حکومت ایکسپورټرانو ته له افغانستان سره په پاکستانی روپو کې د تجارت کولو اجازه ورکړي او په دې لړ کې د فروری په شپږمه د هغو سیزونو تفصیلات جاري کړي چې افغانستان ته د ډالرو پر ځای په پاکستانی روپو کې لیږل کېدای شي. سوداګر او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې له افغانستان سره د پاکستانی روپو پر ځای په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول د پاکستان په ګټه تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې شپږ میاشتې وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته د بانکونو نظام ودرېدلی. تفصیل فرحات شینواری نور.
د پاکستان وفاقي حکومت افغانستان ته د ځنی مخصوص تجارتي سامانونو په پاکستانی کرنسۍ کې د ایکسپورت کولو یا صادرولو اجازه ورکړای او په دې لړ کې باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړای. د فبروري په شپږمه نیټه د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په جاری شوی مسوده کې ویل شوی چې د لپاره باقاعده د ایکسپورت پالیسۍ په آرډر 2000 کې ترمیم راوړل شوی او دا کار ورسره عملی شو. یعنی وازې زمکی لار باندې با په پاکستانی روپو کې وریجې، سیمټ، دوایانې، پولټری، غوښې، تازه میوې او سبزی، مایان، بیکری، کینډي، د خوړو تیل، وچې میوې، مالګې، ټیکسټایل، تعمیراتی مواد، جراحي سامانونه او دې سره تړلي داسې نور واړه سیزونه به ایکسپورټ یا صادرېدای شي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 28 نیټه دغه سفارشات هغه مهال تیار کړل چې کله سوداګرو ته د امریکایي ډالرو پوړو راوړو کې مشکلات را پیدا شول او سټیټ بینک ورته ویلي وو چې په تورخم کې به هر امپورټر یا واردونکی خپل ډالر په کسټم هاوس کې رجسټر کوي او بیا به د ایکسپورټر یا صادرونکي معلومات هم ورکوي او بیا به ورلېږي. خو سوداګر ورته ویلي وو چې دوی دا شرطونه نشي عملي کولای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او د صنعت د خونې نائب صدر ضیاء الحق سرحدي مشال ریډیو ته وایي
کې دا کوم بحران، اقتصادي بحران دی افغانستان کې. د وخت 15 اگست نه پس طالبان حکومت کوم جوړ شوی دی، هغه وخت نه واخله اوس پورې ډېر پکې مشکلات هم دي. خاص کر موږ پاکستانی کوم ایکسپورټ دی ډېر متاثر شوی دی. بل دا دی کې څنګه تاسو ته پته ده کې دې وخت د افغانستان بینکونو کې د بینک سیستم فعال نه دی، او بل دا دی کې هلته کوم ډالر دی یا هارډ کرنسی دی هغه هم نشته. دې وجه سره موږ کم مخکې طریقه کارو د سټیټ بینکو هغه نوټیفیکیشن هغه کینسل کړی دی. دین پس بیا تقریبا 14 اټم کم پاکستانی روپیز کې هغه الاو کړی دی.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې افغانستان سره د پاکستانی کرنسی په ځای په امریکایي ډالرو کې کاروبار کړل پاکستان په ګټه تمامیږي.
پاکستان چې کوم ایکسپورت کوي نو خبره خداو په دې وس وخت کې چې یرا انټرنیشنل کم ایکسپټیبل کرنسی چې دا چاغه ډالر دی. ڈالر کے دا پاکستان ایکسپورٹ ارننگ وے او پاکستان چے دنیا تا یا ہر یو ملک تا ایون افغانستان تا چکم شیزون ایکسپورٹ کئی نو چے داغی واپسے کے داغی چکم ارننگ دے او داغی نا کم پیسے رازی نو اگر ڈالر پر شکل کے وے زکر چے پاکستان تا فارن ایکسچینج ریزرو باندے ڈیر زید پریشر دے خو چونکہ دا افغانستان چے وس کم حکومت تے طالبان حکومت تے نو حقی باندے چونکہ سینکشن دی او حقی ڈالر پر شکل کے حقی تجارت نشی کولے پاکستان حکومت دغه کم چتا سو ذکر کو چے 40 45 آئٹمز دی چے دغه کے دغه د پارا پاکستان کم ایکسپورٹر دی حقی علاو کل چاگی پا افغانستان تا دغه ایکسپورٹ کولے شی خو مسئلہ دے کے دارا چے دا پا لوکل کرنسی کی پاکستانی کرنسی کی بھائی ما چې څنګه ذکر وکړو کو پرس کا دا ډالر کې وي نو پاکستان ته ډېر غټه فائدہ شو کېده.
پاکستانی سوداګر وایي چې په تورخم کې د پولي سمبالولو پالیسۍ لاندې د پاسپورت او ویزې سختو شرطونو او کورونا نه بچ کېدو لپاره لګول شو سفري محدودیتونو او په افغانستان کې د بینک نظام ودرېدو سره د دوی په کاروبار ډېر اثر پرېوتلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
تس مشال ریڈیو ته وګی د فروری یو لسمه د نجونو خود د ساينسي شوبې ته د ورتک پاړه نړیواله ورځ لمندل کیږي. ملګر ملتونو ویلي چې د دې ورځې په مناسبت په نیویارک کې غونډه کوي او پکې بنجونو خود د ساينسي شوبو ته د ورتلو لپاره د موکو پاړه بحث کوي. په ساينس کې د خود د برخې پاړه د خیبر پښتونخوا د ساينس پوهانی او کار پوهانی وای چې په دې صبح کې ګڼې نجونې د ساينس خوا ته تلل غواړي خو سهولتونه نه لري. تفصیل انیسا اجمل لاور.
د فبرری پر یولسمه د جینکو او خزو ساينس شوبې ته د راتلو لپاره د مکو پاړه د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په نړۍ کې به په 2013 کال کې تر هغه پربونو خلک د سکلو اوبو د صفایي خدماتو ته رسایي ونه لري تر څو چې رسایي سلور چنده زیاته شي ونوي. سږ کال د جینکو او خزو په ساينس کې د برخې پاړه د نړیواله ورځې موضوع هم برابري تنو شمولیت او اوبو مونږ رایو کوي ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې لمانځل په 2015 کال کې پیل کړ چې مخه د ساينس شوبې ته د جینکو خصو پوره او بشپړ رسایي وه. د ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په نړۍ کې له 30% څخه په کم شمیر کې ښځې څېړنکارانې دي خو د هغې باوجود له وخت تېرېدو سره زیات نه زیاتې ښځې ساينس شوبې ته ورځي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې په ساينس شوبه کې د جینکو د برخې څه صورتحال دی. د نوخار اوسیدونکي او ساينستانه عائشه فریدون چې په بایو کیمستري کې پی ایچ ډی کړې ده مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او پتیرا د خیبر پښتونخوا په کالجونو په هنتونونو کې د ساينس سره د تړلو شبو کې د سیړونو پوره آلات نشته چې لوجې دوی د پرمختللو هیوادونو د زده کوونکو په سیر په ساينس کې نوې تجربې یا سیړنې نشي کولی.
د کور نه اوس اجازه شته دی خو مونږ چې چېرته ځو هلته فیسلټیز نشته زموږ لابس خالي وي دومره یو شي دی بهر نه راغواړي. ایون تاسو په دې یقین کوئ چې زموږ فورنزک چې کوم ډپارټمنټس دي سی ډی این اے سیمپلنګ کوي سم کوي هغې د پاره تاسو هغې چې مین ډیټا ای سیکوینس هغه مونږ چاینا یونیورسټیز ته ولېږو ابو هغه مونږ یو ایس ته ولېږو اینڈ دین مونږ صرف څه کوو چې هغه سیزونه راوالو په هغې یو رپورټ کارډ ولېږو.
په باجوړ کې فاطمه اقبال چې په فزیکس کې د سرو زرو میډال ګټلې دی وای چې په خیبر پښتونخوا کې اوس ګڼې جینکې د ساينس شوبې ته ورغلي دي خو باید دې برخه کې نورم کار وشي.
فیمیل ساینس سویم چیتا ډیر زیات ضروری دی ځکه چې نن سبا کم دور دی کنه ټول ټیکنالوژي هر قدم په قدم باندې زمونږ په لایف کې لکه ټیکنالوژي ده. نو څنګه ما په خپل پیر انټرویوز کې دا خبره کړې چې تقریبا زمونږ هاف آبادی چې کوم ده هغه فیمیل ده. نو زمونږ علاقه چې کوم دا خو تر هغې پورې ترقي نشي کوي تر څو پورې چې دا هاف آبادي هم ترقي وکړي که نه. لکه چې دا نه ریښه شوي، دا مخکې نه تللي، نو علاقه خو ترقي نشي کولی.
داغا خان یونیورسٹی د تعلیمي پرمختګ څانګې په وروستۍ سروې کې ویلي چې په پاکستان کې له 90% زیات ماشومان د حساب او ساینس په اړه لږ یا بنیادی معلومات لري. دا سروې په 153 شخصي او سرکاري سکولونو کې د 5م، 6م او 8م کلاس په 15,000 ماشومانو کې شوې وه. د سروې له مخې په حساب کې په 100 نمبرو کې په اوسطن ډول 20 او په ساینس کې 24 نمبرې واغستل شوې. په دې ازموینه کې جنکې په ساینس کې لالکانو لږې ښې راغلي، البته په حساب کې د لکانو برابر وې. د جنوبي وزیرستان زده کوونکي فرشته وایي چې په ساینس کې داخله اغستل غواړي، خو په سیمه کې د ساینس استاد د نشتون له وجې کېدای شي چې آرټس واخلي.
جنوبي وزیرستان تحصیل شکی دا چې کومه سیمه ده، په دې کې د جنکو لپاره چې کوم سکولونه دي انا سرکاري سکولونه، په دې کې یو خو استادان داسې دي چې د 7 نه بعد 6 نه بعد تا ته ساينس نشي وایلی. د دې له وجې نه ډېرې جنکۍ د آرټس فیلډ ته لاړلې او آرټس یې اخیستې دي. اوس داسې ښکاري چې موږ به هم همدې طرف ته ځو.
د برتانیا په کاډیف کې ساینسدانه برخنا حسن چې په مایکرو بایولوژي کې PhD کړې ده وایي چې په پاکستان کې ساینس شعبې ته د کمو جینکو د راتللو وجه په خلکو کې د ساینس په اړه د پوهاوي کمی ده.
دلته کم از کم په یو کې کې یا په دې ماډرن سوسایټي کې دوه دا چې ماشومان فورس کېږي نه، زمونږ په پاکستان کې داسې چې هغه هغه طرف ته نه شي تللی. هغه مور او پلار به همیشه فورس کوي چې یا به تو ډاکټر جوړېږي او یا به انجینیر جوړېږي. خو دې ایون په ساینس کې نور دونه ډېر فیلډس دي لکه سایکالوجسٹ شو، انوائرمنٹل ساینس شو، انڈسٹری ساینس، انڈسٹری سونه غټه ده لکه اوس بوٹنی کې پلانٹس دا ټول هر څه. ما خپل ریسرچ نو هغه په میډیکل مایکرو بایولوژي کې زما ریسرچ وو او هغه چې دی نو ما اکچولی یو پروجیکټ په پاکستان کې وکړو لکه هایجین ډېر امپورټنٹ وو په هاسپټل کې مونږ هغې په باره کې وکړو. نو هغې کې چې دی نو مونږ وکتلو چې څنګه لکه په هاسپټل کې کاکروچ او انسیکټس سونه دي او هغوی انټیبایوټک ریزیسټنس کوي کوي کو نه کوي، یو انسایټ ملاو شو چې زمونږ hospitals ke antibiotic resistance asal ke major cases che dia hai insects only of that is so kala kadona khyal na kai.
Pak science idari pakhpala webana de 2020 kal de mai pa 19ma yo report khpar kade de che pakke pa science ke da khalko de dilchaspe kami do wajuhat de practical kar de kami yawasi pa theory yani practical shwe sabak tak ya kawal pa masmun de pohawlo par se yawasi de sabak tarjuma kawal aw de ustaz lakhwa pa sabak ke de dilchaspi na paida kawalo pa gadun zin nur yaad kade. د پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس اداري مشر او د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د حکومتي تنظیم یو چارواکي عمر اورگزی بیا مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې د سائنس په شوبه کې د جنکو الکانو دواړو ډیره کمی ده چې وجه د حکومت د اړخته پام نه کول دي.
قرآنی مجید کې د سائنس ډیر غټ ذکر ده. زه تاسو ته دا وایم چې په خیبر پختونخوا کې نه په پاکستان کې تاسو ماته فیمیل سائنٹسټ نمونه وخی چې څو فیمیل سائنٹسټ موږ سره دلته موجود دي او د دې لپاره موږ څه کار انفارچونیٹلی بدقسمتی سرا مونږ سائنس میوزیم نشتا. لکه تاسو وګورئ دبئی کې سائنس میوزیم، تاسو وګورئ په ترکی کې تاسو سائنس میوزیم وګورئ. اسلامي ممالک نه دي، مونږ په مثال د امریکې د لندن د بل ورکو. زه دا وایم چې دلته کې میډل او های سکول ماشومان چې کوم دي اوس پورې مونږ دي ته سائنس میوزیم ونه خل چې د سائنس وایي ستا.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سره مو په ډیړه د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یو چت نه کړ. البته د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټوئیټر لیکلی چې اوس به په سکولونو کې ماشومان ته هم ډیجیټل زده کړې ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ساينس او ټکنالوژي د قائمه کمیټې مشر عنایت الله مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه کمیټې ته د ساينس شوبې پاړه د حکومت لاړخه ایس پروژې نه د ورکړل شوی، نو ځکه په بحث هم نه دي شوی.
کمیټي څنګه هغه ته تر اوسه پورې د صوبایي سلنه بزنس نه لري فرصوي دغه چې په صوبایي سمه کې چې د ساينس اند ټکنالوژي هغه سره پرزنت کړي نه ده. ساينس اند ټکنالوژي کمیټي چې بزنس نه لري فرصوي
نوبل جایزه اداري په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 1900 کال نه تر 2020 کال پورې په نړۍ کې 850 ښځو ته نوبل جایزه ورکړې دي چې پکې شاوخوا 30 ته د ساينس په برخه کې د کار کولو له وجې دا جایزه ورکړل شوې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې اوس 12:30 بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو.
د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو له حکومت د پرمختیايي کارونو د ګړندي کولو غوښتنه کړې ده. د قبایل سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی ضلع کې د روغتیا، تعلیم، سلګری او نورو برخو کې په چټکۍ سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه وکړه. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه څلور میاشتې وروسته له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته په روغتونونو کې خپل هړتال په جزوي توګه پای ته رسولی دی. د ځوان ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د فبروري پر لسمه مشال لړیو ته ویل چې له پرون راهیسې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ناروغانو پر مخ عامه کتنځایونه بیا پرانیست دي. دا له هغه وروسته ده چې د فبروري پر 9 نیټه په کوټه کې د ډاکټرانو او حکومتي پلاو ترمنځ خبرو اترو کې حکومت د ډاکټرانو زیاتره غوښتنې ومنلې. په افغانستان کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېر شپه مشال لډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې د رامنځته شویو اختلافونو یو شمېر عاملان نیولي دي. بلخوا په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بېدرکۍ موضوع پر نړیوال کچ خبرګونونه پارولي دي. ادعا کېږي چې طالبان به دا ښځې تښتولې وي خو طالبان دا دعوی ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې نوې مشورتي لارښوونې له لارې په اوکراین کې پر میشتو امریکایانو ټینګار کړی چې څومره ژر امکان ولري باید هغه هیواد پرېږدي. دا لارښوونه هغو مخکنیو خبرداریو ته تقویت ورکوي چې پر امریکایانو یې پر داسې اقدام د غور کولو ټینګار کړی و. پرون خبرې شوي دې توصیې کې ویل شوي چې امریکایان د روسي ځواکونو لخوا د پوځي اقدام زیاتېدونکي تهدید او کووید-19 وبا په خاطر اوکراین ته سفر نه کوي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اووم پړاو سیالیو لړکنن ملتان سلطانز او لاهور کلندرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون په لاهور کې د دې شلوریز سیالیو شپاړسم لوبه کې ملتان سلطانز پېښور زلمی لوبډلې ته په 23 منډو شکست ورکړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد شاه زمي درته د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس تاسو پام یو بل موضوع تر راغوم. یو برتانوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خبرې د نورو هیوادونو پر ضد د کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې برتانوي پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد ساروان راکړي.
د لوږې د مخنیوي او بشري چارو لپاره د برتانیا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغل دیر او په کابل کې د برتانیا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزو جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراست د شزو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د برتانیا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې برتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا برتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدراعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندېښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا برتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو ته وګي کابل کې پاتې کیو په دا ورستو کې د افغانستان په سرخار کابل او ځینو نور ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د خلکو د تښتونې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د بشري حقوقو سازمانونو پر طالبانو ټینګار کوي چې دوی دې د دا ډول کړنو مخه ونیسي او ورک شوي یا تښتول شوي کسان دې را خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان نور.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو اختطافچیانو هغه معاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سې نیول شوي دي زندانونو ته لېږل شوي. په تېر یو میاشت کې 18 پېښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو هڅه سوې وه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅخه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه ورځ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارول دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به د ښځې تښتولې وي طالبان دا ادعاوې ردوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د مخالف حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکورولو لپاره د احتجاجي لاریونونو ترڅنګ په پارلمان کې د نوموړي پر ضد عدم اعتماد تحریک پر راوړلو د متفق کېدو خبره کوي. خوشنون کې د عدم اعتماد تحریک او احتجاجي عمل په حکومت د سیاسي فشار برقراره ساتلو په لمه ګرځوي او وایي چې اپوزیشن د عمران خان حکومت په آخري کلونو کې په نسکورولو کې سنجیده نه دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیران په بیا بیا وایي چې نه صرف حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي بلکې په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم بریا ترلاسه کوي. نور تفصیل د یو وړې د مینه پس د فروری په 15 په لاهور کې د دوو پخوانو واکمنو او موجوده لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزی مشرانو ترمنځ د ملاقات نه پس یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په قومي اسمبلی کې د قائد حزب اختلاف شعبه شریف نه مننه وکړه چې د اختلافاتو باوجود یې په اسمبلی کې ټول ګوندونه یوځای وساتل او د حکومت پر ضد د عدم اعتماد په اړه وویل
په قومي اسمبلی کې قائد حزب اختلاف موږ یو ځای وساتلو او د حکومت پر ضد په ګډه مقابله وکړه. نو زما په اند په موجوده حکومت د ولس باور ختم شوی دی او باید اوس په پارلمان کې هم د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د باور د خاتمې اظهار وسی. دا یو پارلماني آئینی قانوني او جمهوري لاره ده چې د حکومت د خاتمې لپاره د احتجاج سره سره د عدم اعتماد عمل هم وکړول سي.
دا په داسې حال کې دا چې د موجوده حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو د اسلام آباد په لور د احتجاجي لانګ مارچ اعلان نه هم کړی، خو د خپل منځي اختلافاتو باوجود په حکومت د لا نور فشار زیاتولو په موخه د یو کېدو تاثر سره سره د عدم اعتماد د تحریک خبره هم کوي. د دغه ملاقات نه پس په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف په پارلمان کې د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو په اړه وویل،
عدم اعتماد زموږ سره یو آئینی او قانوني لار ده. موږ به د پاکستان د ولس د ګټو او د موجوده حکومت چې په هیواد کې کوم اقتصادي تباهي رامنځته کړې ده له هغې سره د نجات لپاره په ډېرې سنجیدګۍ سره دا لار اختیاروو. په څو ورځو کې به لومړی د مسلم لیگ نوم د اگزیکټیو کمیټي او بیا به د پی ډی ایم په غونډه کې پر دې بحث کوو.
کسو هم بلاول بټو زیاته کړه چې د مسلم لیگ نواز د مشرانو سره د غونډې نه پس په دې اتفاق شوی چې د واکمن تحریک انصاف ائتلافي موجوده حکومت ټاکلې شوی ودرې اعظم عمران خان پر ضد به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړي. خو د سیاسي چارو څېړونکو او اس توحید په دې اند چې دا خبره په موجوده حکومت د سیاسي فشار زیاتولو یو پلمه ده، خو د عدم اعتماد د تحریک خبره سنجیده نخکاری.
ما ته نخ کاری چې دوی به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو که دا کار وکړي نو ما ته یې د کامیابۍ سرک نخ کاری، ځکه چې شهباز شریف او آصف زرداری زیرک سیاستوال دي او دوی نه غواړي چې دا مهال د عمران خان حکومت نسکور کړي، ځکه چې دا مهال پاکستان د حکومتداري سره سره کومو اقتصادي داخلي او خارجي ستونزو سره مخ دی. نو د حکومت په اخري کال کې به دا بوج څوک اوچتولو ته تیار شي؟ دا یو لویه پوښتنه ده.
په قومي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف ګوند د گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان مسلم لیگ قاف او متحده قومي تحریک په ملاتړ اکثریت لري او دا ګوندونه د ډیرو مسلو باوجود د حکومت تر شا ولاړ دي. خو د راپورونو له مخه دا مهال متحده قومي تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو سره په رابطه کې دی او په سینټ کې د حکومت اتحادي ګوند، بلوچستان عوامي ګوند او مسلم لیگ قاف ګوند هم تحفظات لري. خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد د تحریک په ذریعه د حکومت د نسکورولو په اړه سیاسي شنونکي قریش خټک وایي چې په پارلمان کې د حکومتي بلونو د منظورېدو نه دا ثابتېږي چې اتحادي ګوندونه د حکومت سره ولاړ دي او تر کومه چې دا ګوندونه حکومت سره وي واکمني به یې برقراره وي.
دا وړې وړې پارټیانې چې دي د پاکستان په سیاسي اصطلاح کې د پیراشوټ پارټیانې وي او دا چې کوم ځای کې د هغوی پښتو کوي چې چېرته کې ښې نو هلته کې دي مخې، نو دا پارټیانې چې دي د دې خو څه نظریاتي دغه شته دي او نه د دې په دې باندې دي چې مطالبې د غري یو خو دا ده چې دې ته د شرط طاقتور او مقتدر او الکونه چې دي ته اشاره کیږي په هغې باندې دوی د یو ځای نه بل ځای ته پوزیشن بدلي او ځکه ته د پاکستان چې کوم نغري او د پیراشوټ پارټیانې وي، نو اوس دا پیراشوټ پارټیانې چې دي د تاریخ کو ګوري هغه همیشه هم دا پاتې شوی دی چې دي درې کاله چې دي د اقتدار مزیه اخلي او بیا یو کال چې دي خوا دیخوا کېږي او اخري کال کې چې دي بیا سایډ بدلي. نو زما خیال دی هغه وخت راغلی دی چې دا پارټیانې اوس ری الائنمنٹ کئی ہو سوم نظر کی پا پارلیمان کی کئی ہو کہ نک کی ردی اندازہ بچے دی راتلوں کے سو رزی کے لگی.
خود جنورائی پا دو اجتماع وزیر اعظم عمران خان دا ٹیلیفون پا ذریعہ دا ولس دا پختنو پا یو پروگرام ستاسو وزیر اعظم تاسو سرکی دا یو پختنی پا زواب کی ویلی چې حکومت به موجوده موده هم پوره کوي او پراتلونکو ټاکنو کې به هم بریا ترلاسه کوي او واکمنی به کوي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید موجوده اپوزیشن ګوندونه نااهله بللي او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي اپوزیشن ګوندونه درغله او د هیواد د موجوده مسلو ذمہوار یادوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د
تاسو مشال لري ته وګي د افغانستان په خوست کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محاکمو د کارکونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار په اړه تفصیل نجیب الله الوخیل له خوست راکړي.
د پنجشنبې ورځې ناوخته هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د خوست او پکتیکا ولایتونو د نږدې 130 تنو قاضیانو، مفتیانو او محررینو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی و پای ته ورسید. د برنامې تابعیا کوونکو ویل چې د سترې محکمې د رئیس د حکم پر بنسټ په دې سیمینار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د محاکمو، قاضیانو او کارکوونکو ته یو شمېر مهم او ضروري مسایل وښودل شول. د سترې محکمې د قضایي او مسلکي تعلیماتو مرستیال قاضي مدثر لوګروال مشال راډیو ته د سیمینار په اړه وویل.
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استیناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی وویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوې او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوا، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نفس الحکم، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کړو. امید ده چې دغه ملګري به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د نظام د پرمختګ ورکولای شي. نو دغو ځوانانو لپاره ډیر موقد ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیاته مهرباني او رحم کوئ، بیا یې قضاتو ته خپل د شریعت له نگاهه صفات وښودل. قضاتو محترمینو کې دغه صفات لازم دي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي. په وروستیو ورځو کې د خوست په محبس کې د بندیانو شکایت دا و چې په میاشتو میاشتو بې برخلیکې دي او عدلي او قضایي ادارو د دوی دوسیو ته رسیدنه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور، کوټه او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي په 2023 زیږیز کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ کوي خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې. نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړه ښارونو کې شاوخوا 1450 نوي کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرتلې شمیر کم و. تفصیل شاهین بنیر ناور.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغه په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو لکبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتی ستونزو لکبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي.
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 300 نه برابر 160 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا دیرش کتابونه به داسه غویم چاپ کړی. منګل کور والا تقریبا جدا سی ته 500 هوشا کتابونه به چاپ کړی وی. مفکوری والا تقریبا جدا سی شل خو به خامخا چاپ کړی وی. زیب والا تقریبا چې داسې سالویخ کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسٹی بوگیجن سی والا چې کم دی غوی تقریبا یا 15 شپ کتابونه داسې به چاپ کړی وی. او د پښتو اکیډمی کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده ناویم دا ځل دی کال کې اوس رفند نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوشالس کتابونه ناویم چاپ کړی دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې 500 کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس دا د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي. خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي 500 یا دیرش کتاب په دې کال کې چاپ شوی ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درېده. موږ بیا په ټول کال کې 500 کتاب یا 1000 کتاب چاپ کړل غواړم. تاسې نور خپرندوی ټولنیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و ځکه یو وجه کورونا وه او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغې باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغې کې به هم تاسو خال خال محسوسوئ چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغې ته خلک د راتګ کوشش کوي او هغه ډېر زیات اپریشیټ کوي. شاعري چې ده هغه هم ډېره زیاته چاپ کیږي خو د خرڅ په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډېر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې به له دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خواوشا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لویه برخه به د شاعرۍ وه. دغه رنګ د ادبي تنقید او څېړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي خو د ساينس فلسفې او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډېره لږه پاتې شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د هندی سندرغاړي لتا منګیشکر په مړینا د هند وزیر اعظم او نورو چارواکو کاروباریانو کرکټرانو او نورو شخصیاتو ژور خفګان وو. خود خوبل پلو پښتانه هنرمندان وایي چې له هغوی سره دې همدومره مینه وشي لکه په هند کې چې له هنرمندانو سره کیږي. دا چې پښتانه هنرمندان څه ګیلې لري، د ټولنیزو چارو پوهان د دې ممکنه لامل څه ګڼي او حکومت څه دریځ لري، د دې هر څه تفصیل لپاره اسرار عالم مومن دا راپور برابر کړی.
د هند حکومت مرکزی وزیر نیتن گڈکری په شپږم فبروري خپل یو ټویټ کې د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر د مړینې پخلی کولو سره ولیکل چې د هیواد ویاړ او د موسیقۍ نړۍ تاج او د کویل په څیر د خوږغږی لتا منګیشکر په مړینه سخت خپه دی. په ممبئی کې د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د دې هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی، پخوانی کرکټر سچن تندولکر، فلمی ستورو شاهروخ خان، امیر خان او یو شمېر مشهورو کاروباري او نورو خلکو ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د نوموړي په مړینه خفګان وښود. عمران خان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د برصغیر خلک د موسیقۍ له یو عظیم اوازه بې برخې شول. د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ او گلزار عالم وایي کاس چې وزیر اعظم عمران خان او پاکستانی ولس سره دومره قدر د خپلو هنرمندانو اهم وي. زرسانګ په 8 فبروري مشال دی ته ویل چې دا وخت د کوهاټ په غلام باړه سیمه کې په یو کېږدۍ کې جون کوي او د سینې یا ځیګر ناروغي لري. دا وایي حکومت به ورته میاشتنۍ 1500 روپۍ ورکولې، خو څه باندې 15 کاله کېږي چې هغه هم بندې شوې دي. دې له حکومت غوښتي چې دومره مرسته ورسره وکړي چې ځان ته پرې د ویانې واخلي. د پښتو ژبې وتلې سندرغاړی گلزار عالم وایي لتا منګیشکر او د هند نور هنرمندان مالدار دي او کار ته یې د دې هیواد د حکومت او ولس لخوا د قدر په سترګه ځکه کتل کیږي چې هلته موسیقي د مذهب برخه ده. گلزار عالم چې دا وخت په پېښور کې دی، په 8 فبروري یې مشال ډوته وویل چې په پښتنه ټولنه کې ځینې خلک سندره خوښي خو سندرغاړي نه نفرت کوي. نوموړی وایي د تا او ځینې نورو پخوانیو سندرغاړو ته دا وخت د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه ورکل کیږي. البته دا وایي اوس په خلکو کې پوهه راځي چې په کې غټ رول د ټولنیزو رسنیو دی. نوموړی وایي پښتانه اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګوري چې هندوستانیان د لتا منګیشکر او خپلو نورو هنرمندانو سره څومره مینه لري. د پېښور پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې استاد جمیل چترالی وایي په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلادیش تر جلا کېدو وروسته په دې هیواد کې د مذهب په نوم د مختلفو قانونو د رایوځای کولو د هڅو له کبله دلته کې سخت دریځي زیاته شوې. دا وایي دې سخت دریځي موسیقۍ ته هم زیان رسولی. جمیل پتما پروري مشالې دوته وویل چې هندي ریاست تخلیقي کارونه د خپلې ګټې وسیله ګرځولې، نو ځکه هلته د هنر او هنرمندانو قدر دی.
د هندوانو په مذهب کې، د هغوی په خپل کلتور کې د موسیقۍ یو ډېر لوی مقام دی. مونږ دلته ځینو ډم ورته وایو، واده ورسره نه کوو، رښتې ورسره نه کوو. دویم د ریاست ترجیحات، د هندوستان ریاست تخلیق د خپل د ځان دپاره ګټور شی ګڼي، که هغه د هنر په شکل کې دی که د کمپیوټر ټیکنالوژي په شکل کې دی. مونږ سره بده مرغه تخریب تړلی شوی دی.
مشال ډو د خبر پښتونخوا لیبر او کلتور وزیر شوکت یوسفزی ته زنګ ووهو خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د صوبایي اسمبلۍ د کلتور قائمه کمیټې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي په 8 فبروري مشال ډوته وویل چې حکومت یې هنرمندانو ته ډېره پاملرنه کوي. د زیاته کړه چې د زرسانګې په ګډون د نورو هنرمندانو ستونزې به هم نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان سره شریکې کړي.
زه د
جی وہ سب دلتا وزیر رہا اس کے ناطے میں اور زیادہ سر میں ملاقات تھے ویٹنگ روم کے ناطے ہمارے سیم سے میٹنگ کی ان شاء اللہ
د ہندوستانیانو او نړیوال لخوا لته منګیشکر تا په داسې حال کې د عقیدت پرځونې وړاندې کیږي چې که یو خوا د 2021 کال د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي هلته پر موسیقي بشپړ بندیز دی، نو بل خوا تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې د غزلا جاوید او ایمن اوداس په څیر سندرغاړي هم وژل شوي دي. د ټولنیزو چارو پوه جمیل چترالی وایي د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو پر وړاندې خوندونو سره په ټولنه کې سختدریزي نوره هم زیاتیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.